آقا رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. درنوریدونکو په د هله چی روغ جوړی. نن د 2014 کال د سپتمبر د میاشتې شلمه نیټه ده. د مهمو خبرونو سرټکی اوري.
د احمد خان رحیمی په نوم هغه افغان امریکایي ځوان په زخمی حالت کې ونیول شو چې په نیویارک کې د بم د چولو ګمان پرې راځي. د سوریې په شمالي ښار حلب کې د بشري مرستو په یو کاروان په هوایي بمباری کې 12 کسا وژل شوي دي، او په یونان کې د مهاجرو په یو کم کې د اور د لګېدو له امله 3000 کسان له خپلو خیمو نه وتښتېدل.
ترنو اوریدونکو، زه نظرانه یوسف سید دې وخت خبرونه سره درته هرکلی وایم. د نړۍ مشران په همدې روانې اونۍ کې د متحده ایالاتو د نیویارک په ښار کې د ملګرو ملتونو په کلنۍ غونډه کې د ګډون لپاره راغونډېږي. د افغانستان حکومت وایي چې هر ورځ د 6000 په شاوخوا کې مهاجرین د پاکستان او ایران نه بیرته افغانستان ته روان دي، او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په راتلونکې اونۍ کې بنګلاديش ته ورځي. ترنو اوریدونکو، دا رپورټونه به د خبرونو نه وروسته واورئ، خو اوس د سید سلیمان شاه نه پوره خبرونه اورئ.
د نیویارک د ښار چارواکي وایي چې د احمد خان رحمی په نوم 30 کلن افغان الاصله امریکایي ځوان چې ګمان کیږي د شنبې په ورځ په نیویارک او نیوجرسي کې بمونه چولو، د دوشنبې په ورځ په نیوجرسي کې د پولیسو سره له ډزونو وروسته ونیول شو. 90 کسان په چاودنه کې وژل شوي. پولیسو وویل چې احمد خان د دوشنبې په ورځ ناوخته وموندل شو او د ډزو په نتیجه کې په لنګي کې زخمي شوی، چې په روغتون کې د جراحۍ د عملیاتو وروسته اوس علاج کیږي. ژوند یې لمر له بهر د مر له خطر نه بهر دی. د بی آی مامورانو دا ونویل چې څرنګه یې د هغه درک ولګو. له بلې خوا جمهور رئیس باراک اوباما په امریکایانو غږ کړی دی چې په نیویارک او نورو ښارونو کې د حملو له امله باید ونه ډار شي. په مکلی د امریکا غږ د خبریال جیف کستر رپورټ ته
اوباما له نیویارک نه چې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په غونډو کې برخه اخلي د خبرو په ترڅ کې وویلې، په دې وخت کې دا مهمه ده چې په یاد راوړلی شي چې تورستان او افراطیان کوشش کوي یو څه شی لاسته راوړي. اوباما وایي
They are trying to hurt innocent people, but they also want to inspire fear in all of us and disrupt the way we live. To undermine our values.
دوی کوشش کوي چې بې ګناه خلکو ته تاوان ورسوي، مګر دوی دا هم غواړي چې په موږ ټولو کې ویره پیدا کړي، زموږ د ژوند کولو طریقه ګډوډه کړي او زموږ ارزښتونو ته تاوان ورسوي. او د دې لپاره موږ باید په څار او تیری کوونکي اوسو چې دواړه د تاوتریخوالي د بې احساسه اعمالو مخه نیسي، او هم یقین کوو چې موږ هغه کسان پیدا کوو چې دا رنګه اعمال سرته رسوي او د عدالت منګولو ته سپارو، او موږ د ادباو په حیث یو رول لرو چې ویلو بو دا خبرې یقیني کړو چې موږ دغې ویرې ته نه تسلیمیږو.
په عین وخت کې د نیویارک ښاروال بل دی بلازیو خبریالانو ته وویل داسې ښکاري چې رحیمی چاودنه په خپل سر کړي، بل څوک ورسره نه ملګری. د امریکا د مینیسوټا په ایالت کې ډیرا سومالیان وایي چې په یو مارکیټ کې د 20 کلن سومالیایي ځوان لخوا په چاقو باندې د 9 کسانو د وهلو او زخمي کولو د خبر په اورېدو ټکان خوړی، خو په عین وخت کې هغوی د دې پیښې نه وروسته د خپل راتلونکي په باب اندېښمن دي. په سلګونو سومالیایي کورنۍ په مینیسوټا کې آبادي شوي دي. ملګري ملتونه وایي چې 2 ساعته وروسته له هغې چې د سوریې پوځ اعلان وکړ چې اوربان پای ته رسېدلی، په شمالي ښار حلب کې د بشري مرستو په کاروان باندې هوایي بمباري شوې. د سوریې رژیم د اوربان د ناکامۍ پړه د مخالفانو په غاړه واچوله. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي مشاور جان ایګلین په نیویارک کې خبري اعلان ته وویل چې د لاریو په چې د بمباری شوي کاروان په لاریو کې د تقریبا 800000 خلکو لپاره عاجلې مرستې بار وې. په پرونی هوایي حمله کې 2 ډرایوران او د خیریه موسسو کارکوونکي وژل شوي دي، خو سمدستي څرګنده نه شوه چې د کوم هیواد جټ الوتکو دغه کاروان بمباری کړی. دا وخت په ختیځ حالب کې چې د رژیم قواو محاصره کړی دی، 2,15,000 خلک په عاجله توګه پاکو اوبو، خوړو او دواګانو ته محتاج دي. د چین او د روسیې سمندري قواو د دوشنبې په ورځ د جنوبي چین په سمندرګي کې خپل لومړني ګډ نظامي تمرینات اجرا کړل. دا تمرینات ښایي چې د دواړو هیوادونو ګټې اوس مشترکې دي او اصل هدف یې دا دی چې په دغه مهمه سیمه کې د امریکا د متحده ایالاتو د پوځ ستراتیژیکي رول چیلنج کړي. دا وخت روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین او د چین جمهور رئیس شی جین پینګ د ډېر سره نږدې شوي دي او په دې وروستیو وختونو کې په سیمه کې امریکا ته د چیلنج ورکولو په خاطر یې نظامي اړیکې هم پراخه کړې دي. د یونان د لیزبوس په ټاپو کې د کډوالو په موقتی کم کې د اور د لګېدو له امله په زرګونو خلک له خپلو خیمو نه تښتېدلي دي. ټوټال 4000 کسان نور ځایونو ته انتقال شوي دي خو څوک مړه او یا زخمي شوي نه دي. په دغه کم کې 5500 کډوال ډېره دي چې اکثره د افغانستان، منځني ختیځ، افریقا او نورو جنګ ځپلو او نسمونو هیوادونو اتباع دي. دا وخت 6000 کډوال چې د مدیترانې د سمندرګي په لاره له لیبیا او ترکیې نه یونان ته رسېدلي وو هلته بند پاتې دي. اسرائیل د لومړي ځل لپاره په بروکسل کې د ناټو د تړون په مرکزي قرارګاه کې یو رسمي نمائندګي پرانستله. د ناټو عمومي منشي انس سلطن برګ خبریالانو ته وویل چې اسرائیل د ناټو سره د تیرو شلو کلونو نږدې انډیوالي او فعال همکاري ساتي او په بروکسل کې د رسمي نمائندګۍ پرانستل د همکارۍ لپاره بنیادي اهمیت لري. د دوشنبه په ورځ په نیویارک د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ غونډه پیل شوه او د نړۍ د شتمن هیوادونو مشرانو ژمنه کړې چې د کډوالو مهاجرینو لپاره به په ګډه پورته کوي او خپله ذمہواري به سرته رسوي. ملګري ملتونه وایي چې دا وخت په نړۍ کې 15 میلیونه خلک د طبیعي آفتونو او یا په جبر او زور د جنګونو، ظلم او تیری او یا د سخت غربت او فقر له امله په خپلو هیوادونو کې له کورونو وتلي دي او در په در ګرځي. په لومړۍ غونډه کې د مهاجرو او کډوالو د حقوقو د خوندي کولو او په ګډه د اقتصادي ضرورتونو د پوره کولو باب بحثونه وشو. د متحده ایالاتو د کورنۍ امنیت د وزارت د محاسبې او ایډیټ په یو تازه رپورټ کې ویل شوي چې د دوشنبه پوره سپور شوی ویل شوي چې د امریکا د فدرالي حکومت د مهاجرت او تابعیت ادارې تقریبا 800 مهاجرو ته په غلطۍ د امریکا د تابعیت یا سټیزنشپ اسناد ورکړي دي چې باید خپلو اصلي ملکونو ته شړلي وي. دا کسان زیاتره د هغو هیوادونو اتباع دي چې د امریکا د ملي امنیت لپاره خطرناک ګڼل کېدل او یا د هغو ملکونو نه په غلا راغلي وو چې خلک یې معمولا په چل او دوکه امریکا ته د ځانونو د رسولو لپاره کوشش کوي. د شنبه پر ورځ په نیویارک کې د بم د چاودلو په تعقیب د امریکا د جمهوري ریاست لپاره د جمهوري غوښتونکو د ګوند کاندید ډانلډ ټرمپ او د دیموکراتانو د کاندید هیلري کلنټن ترمنځ سخت بحثونه وشو او یو په بل باندې انتقادونه کړي دي او ساينس پوهانو د سمندر د تل نه د یخ یوه داسې قدیمي ټوټه راایستلې ده چې فکر کېږي 400000 کاله زړی.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
ترنو اوریدونکو تاسو امریکا غږ آشنا رادیو نه خبرونه اوریدل. اوس په مو کړی د خبرونې لومړی راپورټ ته. د نړۍ مشران په هم دې روانې اونۍ کې د متحده ایالاتو د نیویارک په ښار کې د ملګرو ملتونو په کلنۍ غونډه کې د ګډون لپاره راټولېږي. تفصیل د اشوک الله رحیم زوینه په دې راپورټ کې اوري.
د ملګرو ملتونو د معلوماتو لمخې په نړۍ کې شاوخوا 15 میلیونه خلک د جګړو، طبي پیښو او غربت له وجې دې ته مجبور شوي چې خپل کور کلی پرېږدي او نورو سیمو یا هیوادونو ته کډه شي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون د متحده ایالاتو پر وخت نن دوشنبه د دغو بې ځای شو خلکو او پناه غوښتونکو د ستونزو د څېړلو لپاره د نړۍ د مشرانو یو غونډه جوړوي. په غونډه کې د بې ځای کېدو په علتونو او داسې یو نړیوال کاري چوکاټ رامنځته کول دي چې د نړۍ ټول هیوادونه د مهاجرینو او پناه غوښتونکو په برخه کې د خپلې برخې مسؤلیت په غاړه واخلي. ښاغلی بان په دې هکله داسې وویل:
مور کانتریز مست ریسیتل مور پیپل هو هاف بین فورسد فرام دیر هومز.
د نړۍ زیات هیوادونه باید هغه خلکو ته خپل هیوادونو کې د مشت کېدو اجازه ورکړي چې د جګړې له وجې بې ځای شوي. هیوادونه باید د مهاجرت په ګټه پوه شي او بل دا چې ټول خلک په هر ځای کې چې دي باید د مهاجرینو، پناه غوښتونکو او اقلیتونو سره د دښمنۍ په خلاف د خپل غږونه هم پورته کړي.
د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما هم سبا د سه شنبې په ورځ د نړۍ د مشرانو د یوې غونډې کوربتوب کوي. په غونډه کې حکومتونه په دې خبرې کوي چې څنګه د مهاجرینو او پناه غوښتونکو سره مالی مرستې وشي او ښوونځیو ته د تلو او کارونو د پیدا کولو فرصتونه ورته برابر شي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي سمنتا پاور وویل چې د دې غونډې یو هدف دا دی چې د مهاجرینو لپاره یو نړیوال ائتلاف جوړ شي.
وی آر ناٹ گوئنگ ٹو سالو دی ریفیوجی کرائسس
مونږ په سبانی غونډه کې د مهاجرینو بحران نشو حل کولای، خو تاسو به وګورئ چې د دې بحران د حل لپاره به د نړۍ مشران مهمه سیاسي اراده وکړي. اکثر خلک چې د جګړو له وجې بې ځای شوي دي د سوریې خلک دي. ملګری ملتونه وایي چې د جګړې له وجې د دې هېواد سم نیمایي خلک بې ځای شوي دي. د نړۍ مشرانو دا درکړې ده تر څو پورې چې په سوریه کې سول او امنیت نوي راغلی، خلک به همداسې بې ځای کیږي. د امریکا متحده ایالاتو او روسیې تقریبا یوه اونۍ کیږي چې په سوریه کې د اوربان اعلان کړی چې له مخې به یې په هغه هېواد کې تشدد یو څه کم شي او مرستندویه مواد به خلکو ته ورسیږي، چې سخته اړتیا ورته ده. خو ملګري ملتونه وایي چې لا هم اوربان په بشپړه توګه نه دی نافذ شوی. د اوربان ناکامي او کامیابي به ښایي چې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د غړي هېوادونو د مشرانو د بحث مهمه موضوع هم وي چې د سوریې په هکله کوي. داسې امکانات هم شته چې د سوریې د ملاتړ د نړیوالې ډلې د بهرنیو چارو وزیران به هم په همدې روانې اونۍ کې په نیویارک کې غونډه وکړي او په دې هکله به خبرې وکړي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده VOA پښتو.
د افغانستان حکومت وایي چې هر ورځ د شپږو زرو په شاوخوا کې مهاجرین د پاکستان او ایران نه خپل هیواد ته راستنیږي. نور تفصیل د آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواری په رپورټ کې اوري.
افغان حکومت وایي چې په تیرو 14 کلونو کې د لومړي ځل لپاره یو ځل بیا له ګاونډیو هېوادو څخه خپل وطن ته د افغانانو د راستنېدلو لړۍ تیزه شوې او هر ورځ تر شپږ زرو پورې افغان مهاجرین له پاکستان او ایران څخه خپل وطن ته راستنېږي. د افغانستان د مهاجرینو او سرینکو چارو وزیر سید حسین علیمی بلخی وایي چې په دغو راستنېدونکو افغانانو کې په خپله خوښه او اجباري ډول له دغو دوه هېوادو څخه شړل شوي افغانان شامل دي. پارک په دې جوړه شوې غونډه کې جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم ګډون کړی و. د ښاغلي بلخی په وینا سم په دوه ګاونډیو او زر نورو بهرنیو هیوادو کې واشلې 2 میلیون افغانان د مهاجرت ورځ شپې تیرې. سید حسین علیمی بلخی ویل چې هغه افغان مهاجرین چې په پاکستان کې د اوسېدلو اسناد لري بیرته هیواد ته راستنېدلو په وخت د یو ان ایچ سی آر لخوا ورته 300 ډالر ورکول کیږي او ترڅنګ د لارې مصرف هم ورکول کیږي. خو هغه ویل چې هغه افغانان چې په دغه هیوادو کې د اوسېدنې اسناد نه لري ورته یوازې د ایوم لخوا د لارې مصرف ورکول کیږي.
تعداد هم عدد کنده فاقد مدرک است که دیروز ما 980 نفر
خغری برخی ویل یوش میره سریدون که هغه افغانان چې په بهر کې د وسیدلو اسناد لري چې تیر روز موږ 980 تنه درلودل دغه شمیره سریدونکو ته آی او ایم یوازې د ترانسپورت مصرف ورکوي چې ډیرې پیسې نه دي، یوازې 40% پورې مرسته ورسره کیږي. د افغانستان د مهاجرینو راستنېدونکو چارو وزیر ویل چې دغه راستنېدونکو افغانان سره افغان حکومت د مرستې یو پروګرام تر لاس لاندې نیولی دی. د افغانستان د مهاجرینو راستنېدونکو چارو وزارت په داسې وخت کې د مهاجرینو د راستنېدلو د بهیر په اړه څرګندونې کړي چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو اداره وایي چې د روان میلادي کال د جنوري له لومړۍ نیټې څخه د سپتمبر تر څلورمې ورځې پورې په دننه افغانستان کې 2300 افغانان له خپلو کورونو بې ځای شوي دي. یونیسیر وایي چې د روان عیسوي کال پایله د سپتمبر د میاشتې تر 15مې پورې 114,340 افغانان چې په ایران او پاکستان کې د اوسېدنې اسناد درلودل خپل هېواد ته راستل شوي دي. همداشان آی او ایم وایي چې روان عیسوي کال له لومړۍ نیټې څخه د سپتمبر تر 10مې پورې 113,340 افغانان چې په ایران او پاکستان کې د وسیدانې اسناد نه درلودل خپل هیواد ته راستل شوی دي. افغان حکومت وایي که سم امنیتي سونځشته خو په دې وروستیو کې په افغانستان کې د لوی اقتصادي پروژو پیلیدل او په کوربه هیوادونو کې پر افغانانو د فشار زیاتېدل د دې سبب شوی چې خپل هیواد ته د افغان مهاجرینو ستنېدلو په شمیر کې زیاتوالی راشي. پارک دا غونډه د 10,000 راستل شوو افغان کډوالو ته د کابل په شمال د پروان د ولایت د باریکاب په کمپ کې د وسیدانې د کورونو جوړولو لپاره د افغانستان د مهاجرینو ستنېدونکو چارو د وزیر او د پلازمینې زون د پراختیا د خپلواک ادارې د مشر الهام عمر هوتکی ترمنځ د تړون د لاسیک په مناسبت جوړه شوې وه چې پکې جمهور رئیس غنی هم ګډون کړی و. غونډې ته د پلازمینې زون د پراختیا د خپلواک ادارې مشر انجینر الهام عمر هوتکی ویل چې دوی به د لومړي ځل لپاره لومړنی ډیجیټلي ښارګوټی چې په نړیوالو معیارونو به برابر وي جوړ او مهاجرینو په واک کې به یې ورکړي. د ښاغلي هوتکی په وینا په تیرو 100 کلونو کې په افغانستان کې نږدې 60 ښارګوټي جوړ شوي چې د ژوند کولو په معیارونو برابر نه دي، خو د باریکاو په ښارګوټي کې ټول دغسې معیارونه په پام کې نیول شوي. پلازمینی زون د پراختیا د خپلواکې ادارې مشر الهام عمر په وینا په دغه خرګوټي کې 10 ښوونځي، 4 لیسې، جوماتونه، پانتون او دغه راز نورې اسانتیاوې په پام کې نیول شوې دي. هغه ویل چې په دغه خرګوټي کې کورونه په خپله خلک جوړوي او دا اداره ورسره یوازې مرسته کوي.
ځکه موږ ورته ورکو زیربنا تسهیلات موږ ورته ورکو، لیکن خلک باید کورونه خپله جوړ کړي. د محلي موادو منابع هم موږ پکوته کوو، ارزان منابع د دې پلاس ورشي او حتی د حق د اکمالات او انتقال لپاره ورته زمينه مساعده کو. لیکن کور باید د خپل جوړ کې ځکه چې د حق هغه هیڅ د مالکیت باید اول نور سره پیدا شي.
په پام کې چې پراتونکو د کول کې په کابل کې تر رسیدونکو افغانانو ته 5000 نمرې، په ننګرهار کې پراتونکو یو کال کې 10000 نمرې وویشل شي.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د پکتیا د ولایت ولسی مشرانو د حکومت نه وغوښتل چې د هغه خلکو مخه بند کړي چې د حزب اسلامي سره د سولې د موافقې په لار کې خنډونه اچوي. ابراهیم رحیمی رپورټ را لېږلې.
په داسې حال کې چې د افغان حکومت او اسلامي حزب ترمنځ د سولې نهایشه موافقې سره ځینې مخالفتونه ښودل شوي، د پکتیا ولسی مشران په دې برخه کې له دولت څخه د جدي اقداماتو غوښتنه کوي. د ولایت شورا غړو، قومي مشرانو، مدني فعالانو چې په ګردیز کې یوه ګډ خبري کانفرنس ته خبرې کولې، د سولې لیات بهیر نه د ملاتړ تر څنګ پر دولت غږ وکړ چې دا پرستاره د شخصي ګټو نه قرباني کوي. که څه هم دوی په دې برخه کې د چا نوم وانه خیست، خو ظاهره نشره د دعوت اسلامي ګوند ته وه چې په وینا یې د خپلو خاصو اهدافو په خاطر د سولې له پروسې سره مخالفت ښیي. د ولایتي شورا غړی جنت خان څمکنی:
باید د دې پروسې په مقابل کې خنډ ونه ګرځي، او که څوک خنډ ګرځي موږ افغانان به په قطعي ډول هغه ته ځواب ورکړو. خو په دې ډول چې د دوی نامونه باید د میډیا و د خانه او د تلویزیونو د خانه افشا شي، د څوک چې د سولې د پرمختګ خنډ ګرځي، نو هیله مې دا ده چې د پکتیا د ټولو ولسونو په استازیتوب زه غواړم چې دغه پروسه د سولې پروسه سبوتاژ نشي، مخې ته لاړه شي.
تر دې مخکې په ځینو خپرو شوو راپورونو کې راغلي وو چې اجرایه ریاست د افغان حکومت او اسلامي حزب ترمنځ د سولې په موافقه کې ځینې ملاحظات لري، مګر اجرایه رئیس عبدالله عبدالله نن د وزیرانو شورا غونډې ته په خبرو کې وویل چې له دغه ګوند سره د سولې له کولو هیڅ اندېښنه نه لري. په همدې حال کې د پکتیاوالو اندېښنه لري چې په حکومت کې دننه ځینې کړۍ په لوی لاس د سولې په مخ کې له دې امله خنډونه جوړوي چې ښایي شخصي ګټې له لاسه ووځي. مدني فعال ډاکټر شفیق:
د مشر انجینر ګلبدین حکمتیار د سولې د حسونه په جدي شکل ملاتړ کوو، او په ولسمشر اشرف غنی باندې غږ کوو چې هغه کړی چې په نظام کې دی یا د نظام په داخل کې دی نه غواړي صلح وشي، هغه افشا سي او له هغوی سره قانوني چلند وسي، او د دې تر څنګ دوی ته د افغان ولس، د افغانستان د اوسیدونکو د مخالف ځواک په صفت وکتل سي.
د پکتیا د ولسي مشرانو د غرض په یاد خبري کانفرنس کې افغان حکومت نو غوښتل چې له وسلوالو طالبانو سره هم د سولې خبرو پروسه پیل او ګړندی مخته یوسي. د دوی په وینا کې له طالبانو سره سوله ونه شي، بیا هم په افغانستان کې ستونزې پر خپل ځای پاتې کیږي. دا هغه څه دي چې افغان حکومت هم د ژر هوارېدو هیله څرګنده کړې.
او د دویم پړاو د طالبانو سره د خبرو شروع باید وسي. زه یو سپارښتنه لرم د ولسونو لپاره، البته د لوی پکتیا او د پکتیا په کچه باندې باید یو پراخ د سولې په نوم باندې یو کمپاین په لاره واچول سي. نه یوازې دا چې حزب اسلامي، بلکې د طالبانو سره هم د دویم پړاو د خبرو د زر تر زره شروع کولو غوښتنه لرو.
د اسلامي حزب د ګوند لومشر ګلبدین حکمتیار سره د سولې خبرې شاوخوا دوه کاله وړاندې د ولسمشر محمد اشرف غنی په هڅو پیل او د بریالیتوب وروستي پړاو ته رسیدلی. ویل کیږي چې له دغه ګوند سره د سولې نهایشه موافقه په نږدې راتلونکي کې لاسلیک شي، مګر د کره نیټې په اړه خاص معلومات نه دي خپره شوي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په راتلونکي اونۍ کې بنگلاديش ته ځي، او هلته به د کوربه ټیم سره د کرکټ درې یو ورځنۍ سیالۍ ولري. زموږ همکار مطیع الله عابد د دغو سیالیو لپاره د ملي ټیم د تیاریو په اړه د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان اصغر ستانکزي سره مرکه کړې ده چې تاسو ته یې دراورو.
محترم اصغر ستانکزي صاحب، د افغانستان د کرکټ ټیم د کپتان په توګه تاسو روان یاست بنګلاديش ته، په لومړي ځل باندې په بنګلاديش کې د دریو یو ورځنیو لوبو لړۍ یا سیریز لړۍ، څومره د ورته اماده یاست او د لوبې څومره زیاده مهمه ښکاري؟
واقعاً چې کوم مسابقو ته موږ روان یو بنګلاديش ته، نو باندې ځل مثال خبر راکوم چې بنگلاديش سیریز په بنگلاديش کې موږ سره مشنه دي، نو ان شاء الله موږ خیر په حج کې حج مراسمو کې نور چې موږ انډیا کې د لوبغاړو کم کیمپ لګېدل ستنه روزانه ته معلومات اخلم نو الحمدلله تقریبا څه به مشپغو مې چنه وکړه د ختمات روان دي ان شاء الله لوبغاړو ټول ته مکمل مدد ان شاء الله کوشش وکړو چې د لاټ خراب وکړو
اصغر سره سب تاسو 2014 کې هغه لوبه کې وزلې د بنگلاديش سره په لومړي ځل باندې تاسو ایشیا کپ کې لوبه وکړه او هم ګټله هغه تجربه اوس ورته صدر تخکاری چې هغه رنګ لوبه بیا وکړه شي
ان شاء الله هغه وخت موږ دومره ایکسپیرینس دومره تجربه نه و 2014 کې زموږ الحمدلله موږ لوبغاړي په دې ګډه تجربه خپل ورکړه په موږ کړو د مطلب فل نمبر سمون شنو کله کله څنګه ذمہ دی فل نمبر هغه د موږ ماته ورکړل نو لکه ماشا الله ډیر ایکسپیرینس لري ډیر پوښي ډیر ډیپریشن دومره سره څنګه راځي بل څه وی د انټرنیشنل کرکټ سره ان شاء الله لکه هغه وخت کرکټ او دې وخت کرکټ ماشا ماته ډیر فرق لري
تاسو به دا هم په نظر کې نیولې استه چې سره کوم ټیم ولرې او کوم لوبغاړ په میدان ته لړشي ټیم اعلان کله متوقع دی
ټیم اعلان خپل کوچ دی ما کوچ سره خبرې کوم چې دی نو کوچ د لوبغاړي ګوري هغه د ټول فټنس ګوري دی هغه د ډیسپلن ګوري دا ورته مور ته لري مده زه خو دن لري مده که تاسو ټول کې نږدې عملته نو چې کوم څه به تر ښکاري دی چې کوچ موږ هډ کوچ د پویګم سلیکټران محمد ته دی نو هغه په دې وخت کې هغه د ما به تر دی هغه ځکه لوبغاړي ریګولر ګوري نشنه کوي فټنس ګوري دا وی فارم ګوري نو دی وخت زم چې مانه به تر هغه بل ده د پویګي دا ځان ته شته نه درمه نو مانه به تر هغه دی
بنگلاديش تاسو څنګه حریف غړې په خپل سویه کې د آسیا په سویه باندې تاسو اوس هم کوشش کوئ چې د آسیا کپ دغه واخلې امتیاز هم واخلې او مخکې هم لاشه بنگلاديش د حریف څنګه قوی ښکاری کړو
بنگلاديش خو کین یو نن سبا په وخت کې بنگلاديش یو سترونګ ټیم دی مضبوط ټیم ده او خامخا یو ډېر مضبوط حریف غړو زکه چې هغه یو فل ممبر ټیم ده موږ ایکسپیرینس کې ډېر دي الحمدلله موږ له بغاړي مزاره کم دي چې ډېر ایکسپیرینس خوندان دي لګړي د ستونزې په دای چې هغه هوم کنډیشن دا فائدہ به اخلي خو ان شاء الله موږ کوشش کوو کرکټ کې نن سبا دا خبر نشي چې یو ختم دا بل بټین دا راځي ورځ زلو بدا چې هر چا خلو موږ هغه ګټي موږ به کوشش دای په سیریز کې چې موږ خلو وو ان شاء الله
بنگلاديش کې سوال سم کال کې تاسو لوبه وکړه اته بټاکه کې هوم ګټلو بیا په استرالیا کې لوبه شو هغه افغانستان وبل په نړیوال جام کې اوس تاسو بیا مخامخ کېږئ بنگلاديش سره څه پلان ورته لرئ بنگلاديش تاسو کمزورتیا څه ویني قوت څه کوي نه
دا خبره خو ډېره پټه خبره دي ځکه چې دا خو لکه هم د بنگلاديش د هاري پلیر ویډیوګانې ګورو هغه د موږ ویډیوګانې ګورو موږ د هغه ویډیوګانې ګورو هغه مخاره یو ټیم دا پوښتنه کوي چې کوم دی یو پلیر کمزوري ایریا هغه دینه راوونی شي موږ هم دا رقم د یو بقاعده موږ کو شرما خبرې کې هغه بقاعده ویډیوګانې ګورو د بنگلاديش ټیم نو په هغه رقم نت کې یاغو څنګه بولران دي په هغه طریقې باندې پریکټس کوي څنګه یاغو بیټسمن دي بولران ته چې د فلاني بولر د بیټسمن د بدل ته بولینګ کې نو په هغه شی باندې شل کار روان ده زه ګومان کوم چې دومره مشکلات بنې ان شاء الله
مهم لوبغاړو بار کې خلک تاسو به هم اور دلی چې وایي چې ټیم کې نشته د بنگلاديش مقابل کې ټیم ته لکتاوان ورسی لکه د شاپور زدران شو یا ور سره نورلی زدران دی یا فقلا شفق دی یا ګلبدین نایب وزین لوبغاړي و بیرته کابل ته تللی دی هغه ټیم کې انتخاب نه پاتې شوی دی تاسو دا غوي کمی بار کې سوست چې هغه احساس کوي کمی کنه
ګوره خبر اول خو بزې شفقلا شفق ورکم شفقلا شفق خو یمن په ونده کې چې دا هغه لکه ځنه جوړیږي او هغه خپل پرفارمنس کې خپل کمپینټ ته ختم کی خپل ډومېسټک پرفارمنس کې نو دا کله غنه بعد موږ هغه کیم کې چوکې کې بیرول چې هغه کیم کې هغه چې ټول ډیسپلین مو سمغه رقم نه کنه څه څه وایدا هغه بعد کې خبرې شي ګل شاو خو خبرې شاپور زدران راغله شاپور زدران خو شپږی ټورنمنت مونږ هغه بقاعده خپل فټ نه ما او دومره مهم تور چې پلیر راځي باید هغه فټي چې هغه معمولی فټ نه مسله کوي زګا پورا شپږی ټورنمنت نه کوس مثال خبرې سره ځان فټین یو سره ان فټ هغه کوم څه ما ځکه دوه دن ودري میاتې نه نو اوس لکه څنګه ما خپل ګروینګ مسله ده امام معمولی مسله ده ان شاء الله خو زما مال ته ګورم ځم بچ کوم ځکه کولای شم کنه شم کولای دا ته ما ته معلومات ده چې کله منډي یو ورځ منډي دوه درې ورځې منډي ما دې خپل ځان معلومات هم کیږي نو دا د فټنس وجه ده بل د شاپور هغه رقم فارم هم نه ده هغه رقم لري دمنه ده لکه څنګه هغه پایرلند کې بولیم کو څنګه په ورلد کپ کې بولیم کو نو هغه رقم لري دمنه ده نو شاپور ته پکاره چې ډومېسټک کرکټ وکړي ان شاء الله خپل ځان په شوګل کې څنګه شګر نه ځان شوکا په لګن نو روزنګ ځان شوکا نو ګلبدین چې دا دی وخت مروي چې دا یو خال انډر دا موږ نیو له کاند نو ځوانان ته مو کور کې کوم د شپږیزو کې خلوب وکړه دا هغه نه باید په ډومېسټک کرکټ کې خلوب وکړه نو موږ کوشش دا کوم سړی موږ د فارم کې کوم پلیئر موږ د فارم کې موږ کوشش هم دی چې موږ هغه به تر لوبغاړي کوم موجوده وخت کې فارم کې وخلوب کړي زګه زه یو کپتان یم زه به یو لن مثال درکمه بما مثال یو ټیکادار ده چې کدا راغه سره خو هیڅ څوک د خمو زری ور کوي څوک د کار کوي نو امام دا د څوک کوم لو پلیئر ماته فارم کی چې کوم پلیئر مته فان کیږي به کوشش کوم چې ما پلیئر واچوم نو ځکه موږ ډېر مختصر ټور موږ نه د استرالیا کرکټ نه د انګلند کرکټ دا چې موږ ډېر ډېر سلو سلو کال په خلکو باندې سرچونه وګو هغه چې بیټیم خرابېږي ځکه موږ د مختصر میچونه دي موږ دا یو نیو کال ډېر مهم ده موږ کوشش کوم چې موږ هر ټور هر میچ وګټو د دې لپاره موږ چې کوم موږ ته فان کې پلیئر موږ کوشش انده چې موږ فان پلیئر ټیم کې واچو په میچونه وګو
لکه ګټون کې لوبغاړي اوسې ګرسته پښتنه کوم تاسو الته مصروفیت هم لري او روانه استه کله د خیر سره بنگلاديش تر سیږي او لوبه چې روانه ده د غدرې لوبو کې به د خیر سمره ګټو
دا خو غیبی له صرف الله ته انسان صرف کوشش کولای شي زه خو ان شاء الله شپه روانه بنگلاديش ته مشکې پرواز دي مدینه ما د مدینه شریف نن ان شاء الله تعالی هر سړی هر ټیم چې کله زی هغه ګټي دي موږ به ان شاء الله زو ګټي دي باقي دی الله په لاس کې دي انسان صرف مهنت او کوشش کولای شي موږ به کوشش وکړو چې موږ خپل اخر د هر درجه مهنت او کوشش وکړو ان شاء الله
ډېر مننه اصغر سن زی صاحب د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان ډېر مننه
د خبرونې په پای کې د مهمو خبرونو غټ کې یو ځل بیا واورئ د نیویارک ښار چارواکي وایي چې د احمد خان رحیمی په نوم آتش کلن افغان الاصل امریکایي ځوان چې ګمان کیږي د شنبې په ورځ په نیویارک او نیوجرسي کې بمونه چاودل د دوشنبې په ورځ په نیوجرسي کې د پولیسو سره د ډزو نه وروسته ونیول شو نهویشت کسان د نیویارک په چاودنه کې زخمیان شوي پولیسو ویل چې احمد خان د دوشنبې په سهار ناوخته وموندل شو او د ډزو په نتیجه کې په لنګي کې زخمي شوی چې په یو روغتون کې د جراحۍ د عملیاتو وروسته اوس علاج کیږي ژوند یې د مرګ خطر نه بهر دی د ایف بی آی مامورانو دا ونویل چې څرنګه یې د هغه درک ولګاو جمهور رئیس بارک اوباما په امریکایانو باندې غږ کړی دی چې په نیویارک او څو ښارونو کې د حملو نه ونهیریږي د نیویارک ښاروال بل بلازیو خبریالانو ته وویل داسې ښکاري چې رحیمی چاودنه په خپل سر کړي بل څوک ورسره نه و ملګري ملتونه وایي څو ساعته وروسته له هغې چې د سوریې پوځ اعلان وکړ چې اوربن پای ته رسېدلی په شمالي کار حلب کې د بشري مرستو پر یو کاروان هوایی بمباري شوې ده د سوریې رژیم د اوربن د ناکامۍ پړه د مخالفانو په غاړه واچوله د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي مشاور جان ایګلین په نیویارک کې خبریالانو ته وویل چې په بمباري شوي کاروان کې د تقریبا 9000 خلکو لپاره عاجل مرستې بار وې په پرونۍ هوایي حمله کې 12 ډرایوران او د خیریه مؤسسو کارکوونکي وژل شوي خو سمدستي څرګنده نه شوه چې د کوم هیواد جټ الوتکو دغه بمباري کړې وه دا وخت په ختیځ حلب کې چې د رژیم قواو محاصره کړې 2,15,000 ملکیان په عاجله توګه پاک اوبو خوړو او دواګانو ته احتیاج لري د شنبې په ورځ په نیویارک کې د بم د چاودلو په تعقیب د امریکا د جمهوري ریاست لپاره د جمهور غوښتونکو د ګوند کاندید ډانلډ ټرمپ او د دیموکراتانو د کاندید لری کلینټن ترمنځ بحثونه شوي او په بل باندې سخت انتقادونه وکړل هیلری کلینټن وای چې د ویرې او ډار ضرورت نشته باید چې د ټیرریستي حملو د مخنیوي لپاره د انټرنیټ څارنه سخته شي خو ډانلډ ټرمپ وای چې د مهاجرو د څارنې او مراقبت په منظور به کلک اقدام وکړي او اجازه به ورنه کړي چې هر څوک امریکا ته راشي ټرمپ چې د نیویارک په ښار کې د کورونو د جوړولو یو بډای سوداګر دی وای چې پولیس غلط کسان ښه پیژني مګر د اقدام کولو پوره اختیارات نه لري د متحده ایالاتو د کورنۍ امنیت وزارت د محاسبې او اډیټ په یو تازه رپورت کې چې دوشنبې پر خپور شوی ویل شوی چې د امریکا د فدرالي حکومت د مهاجرت او تابعیت ادارې تقریبا 800 مهاجر ته په غلطۍ د تابعیت یا سټیزنشپ اسناد ورکړي دي چې باید خپلو اصلي هیوادونو ته شړلي وي دا کسان زیاتره د هغو هیوادونو اتباع دي چې د امریکا د ملي امنیت لپاره خطرناک ګڼل کېده او د هغو ملکونو چې په غلا راغلي چې خلک یې په چل او دوکا امریکا ته د ځانونو رسولو لپاره کوشش کوي د کورنۍ امنیت وزارت عمومي محاسب جان راټ ویل چې تقریبا 9,500 کسانو د مهاجرت د فرمو د ډکولو په محل مختلف نمونه استعمال کړي او د زیږیدنې نیټې هم بدلې کړې وې او د دوشنبې په ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ غونډه شوه د نړۍ د شتمنو هیوادونو مشرانو ژمنه کړې چې د کډوالو او مهاجرو بار به په ګډه پورته کوي او خپله ذمهواري به سرته رسوي
اوریدونکو تاسو زموږ د پښتو برخې خبرونه اوریدا د دری برخې همکاران سټوډیو ته راغلي دي موږ به د دویمې برخې خبرونې سره نیم ساعت وروسته ستاسو خدمت کې بیا حاضرېږو تر هغې پورې په دې هیله ستاسو نه اجازه غواړو چې د دری برخې خبرونې ته بل تازه رپورټونو او خبرونو لپاره غوږ پاتې شئ
رادیو آشنا